مور لډیر بد چلن سره مخ کیږي. حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی. د نسای او ولادي ډاکټرانو هم وایي چې خزي د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري. د دې ډاکټرانو په وینا ځینې وخت مور نه غوړي چې لزیګون مخ کې د ماشوم جنسیت معلوم کړي، ځکه ویریږي چې کلوروي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوروي. میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوه داسې میرمنو پک لغږي چې خپلې د لور د زیګون لواجه د هغه ویره او له مور سره د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میړه لخوا بد چلند لیدلې دی.
سه تا دختر داشت، دختر چهارمیش که شد هر قدر که می کردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت. می گفتن چرا؟ می گفت مرا می کشه شوارم، طفل خو بیازو زنده نمی مونه یا اگه بارم به کس دیگه شاید بتن، اما مرا می کشه. خیلی دیگه ای وضعیت
درې لونې درلودې. څلورمه چې پیدا شوه ډاکټرانو هر څه چې کول د ښځه له کلینیک څخه کور ته نتله. همدای ویل چې میړه مې ما واژني، ماشوم خو هسې هم بل چا ته ورکوي، خو ما هم ژوندی نه پرېږدي. خپله په داسې حالات کې وه چې د مرګ یې هیڅ هم نه و پاتې. وینه یې کمه وه، فشار یې لوړ و، ماشوم یې ډېر په سختۍ نړۍ ته راغله. بالاخره ډاکټره مجبوره شوه چې له کلینیک څخه صفاکاره کور ته ورسره ولیږي. کله چې صفاکاره بیرته راغله په ژړا یې ویل چې کاش کې مو د مور او لور کور ته نه وای لیږلی. کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوې، ناروغې ښځې ته یې سپکې سپورې پیل کړې. زه ورنه راغلم، هغه رښتیا مړه کې وي. یوه بله میرمن په کاپیسا کې وه، هغې ته یې هم میړه ویلي وو چې که د لور پیدا شوه بیرته کور ته را نه شي، او که هلک وو بیا احوال راکړه، زه خپله درپسې درځم. هغې هم په روغتون کې ژړل چې زه کور ته نه ځم.
بر ما گفت که اگر دختر بود ایچ از شفاخانه نبیایی خانه، اگر نه که باز بچه بود حوال بوده من خودم پشتت میایم. این میگفت من نمیرم، امی گریه میکرد که من نمیرم.
ده وردگ و اوسیدون که مینا نظری وایی چه دوری پسیمه که هم دلور پا زیگون مور ملامتی که حقا ده افغانستان و سنی آلت تا پیشاری سر وایی چه اوز دی حکومت پا کچه لجلی سر مخالفت خودل کیگی.
پا افغانستان که پا کم کورنه یو که چه ماشوم جلی نړۍ ترازی، نو د جلی مور واقعا له سخت ستونزو سره مخ وي، د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا، د خپلوانو لخوا. له دې حقیقت ته هیڅوک هم مخ نشي اړولی، ځکه د افغانستان اوسني شرایط یې یوه ډیره ښه بیلګه ده. لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده، د زده کړو، د کار، د تعلیم، د تحصیل، د هر څه نه، د اجتماعي فعالیتونو، له هر فعالیته جلی محرومه ده. نو دا یو ډیر ښه ثبوت دی چې د افغانانو میندې هغه چې لوڼې زیږوي له څه وضعیت سره به مخ وي. که څه هم کیدای شي ډیری کورنۍ په مخ څه ونه وایي ورته، خو په یو نوه نه یو نوه برخورد هغه پوهوي چې د جلی له پیدایښت راضي نه دي. زموږ په چاپیریال کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په نږدې ګاونډیو کې دا مسلې زخته زیاتې دي. لکه نجلۍ زیږیدلې، نو له دې لپاره چې یوه دوه درې څلور جونې زیږیدلې، نو مورې سخته ځورېدلې ده، د کورنۍ لخوا یې، د میړه لخوا یې، د خواښې، خسر او ټولې کورنۍ لخوا، حتی د مور او د نورو لخوا هم رټل شوې چې ته څومره نجینې یا جینکۍ زیږوې. نو دا یو تریخ حقیقت دی په دې ټولنه کې له بده مرغه چې د جلۍ په زیږېدو کې مور ملامتوي، په داسې حال کې چې هیڅ د مور تقصیر نه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې هغو ته د لور او زوی په پیدا کېدلو کې کوم توپیر نه ښکاري. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، د هغه د سالمې روزنې او زده کړو په هکله فکر کوي، نه دا چې ولې لور ده باید زوی وای. افغان خبریاله ښکلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي یوه لور لري. د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کېدلو خوښ نه وي، دا یې هیر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی.
زه دا ووایم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی. زه په خپله یوه لور یمه، یوه مور یمه، نو څنګه باید خپلې لور ته، خپلې مور ته، یا په ټولنه کې وي ښځې ته په بده سترګه وګورم. همدغه نارینه چې کله ناکله خپلو ښځو ته په غوسه کېږي، یا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده، دوی خپله له یوې ښځې پیدا شوې دي. که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریکه کړم، کله چې زما لورکۍ نړۍ ته راغله، زه خپله شخصا ډېره خوشحاله وم. او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه دی راغلی چې زما لور پیدا شوې ده او باید سوې وي. همداسې مې د خاوند، همداسې مې د ټولې کورنۍ، د خسرګنۍ مې، د خواښې مې، د خسر مې، هغوی ټول ډېر ورته خوشحاله وو. نو زه فکر کوم چې دا هېڅ مهمه نه ده، انسان دی که هغه ښځه وي که هغه سړی وي، ټولنې ته چې خدمت وکړي، ټولنې ته چې کار وکړي، په هغې باندې کار وشي، زمینه ورته برابره شي، یو انسان دی او هېڅکله دا باید مطرح نه شي چې دا هلک دی یا دا نجلۍ ده. خو خیر، په افغاني ټولنه کې ځینې بدبختیان شته دي، عامه پوهاوی نشته، کار ورته نه دی شوی. خلک ډېر البته هلک ته ارزښت ورکوي او جنۍ ته په هغه سترګه باندې نه ګوري چې باید وکتل شي. دا نه وایي چې دا یو بشر دی، د اوسنۍ بدبختۍ ګورو، له ښوونځي پاتې دي، له ډېرو هغو حقونو محرومې دي چې دوی ته باید ورکړل شي. د یو انسان په سترګه ورته نه کتل کېږي. ولې دا باید ومنو چې جنۍ هم یو انسان دی، یو بشر دی او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه. باید هغوی ته کار وشي، باید هغوی ته زمینه برابره شي. نو زه له خدای ډېره خوشحاله یم چې یوه لورکۍ لرمه او انشاءالله هغه څه تعلیم به کوم، هغه څه زمینه به ورته برابرومه. که زما یو دوی هم پیدا شي نو په هغې به هم زم دغسې تعلیم کوم. که په طبي لحاظ هم وګورو، تر ډېره پورې د لور او د زوی جنسیت هم په سړي پورې اړه لري، نه په ښځې پورې. ولې په افغاني ټولنه کې بیا هغه د ملامتۍ ګوته ټوله مور ته نیول کېږي چې تا لور راوړې ده، بد رویه ورسره کېږي، بد چلان ورسره کېږي. زه فکر کوم دا ډېره غلطه خبره ده. هغه د مور په روحیې باندې، په روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. یوه مېرمنه چې کله الله نړۍ ته راوړي، هغه ډېر بد وضعیت کې وي، رواني تکلیفو سره مخ وي، هغې سره باید مرسته وشي، نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وزورول شي یا هغې ته لا منفي روحیه ورکړل شي. زه فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي او دا په نظر کې ونیسي چې جلۍ او هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري، دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي.
اغلی خکولا وایي چې د لور ماشوم توبې په کډوالۍ کې تیریږي. کنا دی او کورنۍ نړۍ ته د جلې د راتلو څخه مخکې ډېر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کېدل به په شاندارو مراسمو سره نمانځي.
کله چې مله لورکۍ پیدا نه وه، زما په ذهن کې تیریدل چې زه به مثلا هغې ته یوه ښایسته کوټه جوړم، د هغې لپاره به په بازار کې چېرته ښه کالي ګورم. نو دا یې ما هیله وه چې زه به مې خپلې لورکۍ ته اخلمه او همدغسې دا مثلا زه به دا سالګره ورته نیسمه، یا به شب شش چې ورته وایي هغه به ورته نیسمه، یا مثلا پسه به ورته لالومه، یا به دا کوم یا به هغه کوم. دا پلانونه مې په ذهن کې وو او همیشه مې دا هیله وه چې لور لپاره مې دا وکړمه. ولې دا چې موږ په مسافرۍ کې یو، دلته پسه خیرات و دا شیان نه کېدل. بیا هم افغانستان ته پیسې ولیکلې او هغلته خپلې خسرګنۍ مې دا هر څه راته وکړل. اسلامي هغه باندې عقیقه ورته وایي فکر کوم. نو ما مې هم د لور لپاره دا وکړو، دا مې هیله وه چې دا باید وکړم. دا اوس هم چې کله مثلا زه بازار ته زما ښایسته کالي ګورم، د ماشومانو نو لورکۍ ته مې کاغه څومره قیمته وي زه ورته اخلمه، که د کوټې لپاره داسې ښایسته کوم څه ګورم نو زه ورته اخلمه. زه وایمه چې ماشوم دی ښه باید ښکاره شي، ما لور باید تر ټولو ښه وي. او هېڅکله مثلا که دا غټې شي زه به بیا عکسونه ورته ښیمه، د دې په زړه کې به دارمان نه وي چې زما ماشومتوب مثلا داسې تیر شوی دی. نو د هرې مور هیله د خپل اولاد لپاره همدا وي. زما هم همدا هیله ده، هغه څه مې د لور لپاره کړي دي چې شاید ماشومتوب کې ما نه وي لیدلي. دا به زما هیله وه چې زما ماشومتوب دې داسې وي. ولې اوس د لور لپاره هغه څه کومه چې زما په ذهن کې ګرځي او پوهېږم چې هغه باینده کې ورته خوشحاله وي د خپل عکسو په لیدو باندې او که هغه هر څه وي.
ډګروال احمد شاه وردک چې د څلورلونو او درې زامنو پلار دی وایي چې د لور پیدا کېدلو ته په هماغه اندازه خوښېده لکه زوی ته بچي خوشحاله وو. دته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده، نه دا چې ولې لور شوه.
جلې مور ده، جلې خور ده، جلې ښځه ده، دغه نجونې دي چې وروسته د اوچا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي، واقعا دغه اولادونه زیږوي. دغه نن جلې د چې سبا خور د دی وچه کزه د خپل ژوند مورید باندې وغږیږم. الحمدلله زه هم خدای په څلور لورګان باندې نازولم. خدای ما ته څلور لورګان را کړی دی، د ما څلور لورګان د درې زامونو په شان باندې ما ته هم دومره د زړه سر دی او را باندې ګران دی. مومره چې ما باندې خپل زامن ګران دی، د خپل زامونو په تربیت، تعلیم، تحصیل کې می ونده اخیسته ده او په غوبند می مصرف کړی دی، په غوبند می زحمت ایستلای دی، غته می توجه کړی ده. هم ما او هم ی مور دواړو واقعا یو د بل سره په همنوی، په همغږی، یو د بل سره په مرسته باندې د خپل اولادونو په پالنه، په روزنه هم سي چې پیدا شوې دي، کزوی پیدا شوې دي، هم ورته لبای کولې دي، په باندې خوشاله شوې یو منزل مو دی، دغه تولد مو جشن نیولې دي، دغه سالګری مو جشن نیولې دي. همدغه سي واقعا د خپل لورګان په ولادت باندې دغه په پیدا کېدو باندې مو د خدای شکر ایستلای دی او په غي خوشاله شوی یو. هم دغه سیمو دغه تعلیم ته تحصیل ته پالنې ته روزنې ته لباس ته خوراک ته په کور کې د مشترک مساوي حقوق سره د خپل بچیانو حق مو ادا کړی دی او هیڅ وخت مو د دې په مابین کې نه دی زوی او د لور په مابین کې هیڅ نوع امتیاز او فرق نه یو قائل شوی. دا سی په لباس کې نه یو قائل شي، په تعلیم کې نه یو قائل شي. ما سیم ما چې ما په خپل زمونه باندې تحصیل کړای، تعلیم مو کړای دی، دغه خپل ټول ژوند می د خپل اولادونو د تحصیل او تعلیم د فور وقف کړای دی. کزیم کومور یده او د مول ورګونو ټول پالی لوسک مکتب ویلې په لوړو نمرو باندې، پالی نمرو باندې ته د اول نمرګې تر کچې پوری دوی خپل مکتوبونه خلاص کړ او کابل په انټونی ول وسته د سانسدی او د مود پور او یور دی چې نه تنه دا چې زمول ورګونو تحصیل کړای دی او ماته د قدر ور دی په مګرانی دی زورته په درنسترګ ګورم خپل مسیان باندې تعلیم او تحصیل کوم. ټول مسیان می الحمدلله شکر او تعلیم او تحصیل کوي، خويند مو تحصیل کړای دی. په دې ترتیب سره زموږ کورنۍ نه مسلمانه کورنۍ ده چې د اسلام او د افغانیت د اصول او رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو د خپل لورګانو په تعلیم او تحصیل کې ونډه درلودله او غوته مو زمينه برابر کړې ده او د زموږ د کورنۍ ویاړ وو او په دې باندې ویاړ.
د اکثره کسانو په باور د یو شمیر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل کېږي چې د لور په زیږون خفه کېږي، حتی تر دې بریده چې له مور سره بد چلند کوي. یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه راته یادوي وایي چې بېسوادي د دې لامل شوی چې زوی ته له لور څخه ډېر ارزښت ورکول کېږي. مرکه مور سره کړي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
راګرزو د خلکو د پوهې کچې ته، بېسوادۍ ته، ناپوهۍ ته کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي نو لور ته په کم سترګه کتل کیږي او زوی ته په مراتب زیات ارزښت ورکوي. دا ځکه چې لور د پردی کور غني او زوی د خپل کور خپل ځان ته نږدې او ګټیاله یې بولي. نو دا غستونځ د افغانستان په ټولو سمو کې شتون لري او شته دي. ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت نه قایلېږي او دوار ته پیو نظر ګوري.
آیا تاسو په خپل سیمه کې د داسې څه شاهدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدل رټل کېدل؟
بله بالکل، دا مو په کاراتو لیدلې دي چې خلکو خپل خزو ته پیغورونه ورکړي او ورته ویلي چې کدا ځلې د لور وزېږول کور ته مرزه یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري. دې لپاره چې لور زیږي ډیر په بد سترګه په توهینامیز سترګه هغه خزه ته لا ګوري.
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري او ولې مور د انجلۍ په زیږون کې ګرام اګني؟
دا یو غلطه عقیده ده خلکو اخسته او د خزه زیګون په خزه باندې اچي چې نه د اسلام له نظر او نه د طب له نظر د علمي او ثابت خبره نه ده چې د خزه پوری تړاو لري او خزه د پیتوهین شي چې لور زیګي کله چې یو لور زیګي یا یو زوی زیګي کوم تکلیف چې په زوی باندې مورته ری په لور باندې هم تیری. نو واقعا ک به پرتل کو دي مور له نظر مور ته فرق نه لري. خو په ټولنه کې مایندیم د سي تلقینی سوی دی چې ګواکې زوی دی خپل دا زوی درته پات کیږي او لور دی پردی کور د لور درنځي.
داسې کورنۍ ته چې مور دی لور په پیدا کیدل زوروي تاسو څه وایي؟
موینا او د ما هله دغه کورنۍ څخه دغه دی چې هیڅ کله لور ته په کم سترګه مګوري. که تاسو خپل لور ته په کم سترګه وګورئ نو تاسو به پردی لور ته په کوم سترګه وګورئ. پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم خپل لور باندې فخر کاوه، خپل لور به څنګه په مجلسو کې کیناول. نو مونږ باید له غوی نه زده کو. علم دادا خواص مم دادا چې لور او زوی ترمنځ فرق ما قایلېږي. لورم د خدای تحفه ده او زویم د خدای پاک له خوا تحفه ده.
مبریدل چې کله په یو شمیر کورنیو کې نارینه ماشوم پیدا کیږي نو کورنۍ په بیلابیلو ډولونو د هغه زیږون مانځي. خو د لور په زیږولو سره مور لتوند او تیز چلند سره مخ کیږي چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی. د ننګرهار ولایت اوسنکی فرات احمد ستانکزای په دې اکله وایي
سی پلور نشته چې کله دغه په کور کې زوی پیدا شي نو هغه ترې زیات خوشحالي او دغه په پیدایش باندې چې دغه بزیګیدنه باندې چې کله زوی نړۍ تراشي نو خیراتونه کوي، میټیان او شیرنی تقسیمی دغه څه چې د دزې کوي د خوشحالۍ مختلف طریقو سره چې د خپل خوشحالۍ خپل خوښي څرګندوي. اما چې کله الله تعالی وي ته د لور نعمت ورکړي، لورې د نړۍ ته راشي، سترګې وغړي، په هغې باندې خفه کېږي، ښځې وهي، ښځو ته داسې بد ورد وي لکه دا چې د دې ښځې او د دې مېرمنې خپل اختیاري کار او د هغې نه یو سزا د هغې نه چې دی یو غلطي سرد شوي. اگر دا الله تعالی طرف نه دی، کله الله تعالی چا ته زوی ورکړي، چا ته لور ورکړي، دا ټول د الله تعالی طرف نه دي. که مونږ اسلام ته وګورو، زمونږ مبارک او سپیڅلی دین موږ ته دغه ښیي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده. د نبي علیه الصلاة والسلام د لورګانو د تربیت او تعلیم په باره کې فرمایلی دي چې چا ته الله تعالی لورګانې ورکړلې، د چا درې لورګانې یا د چا دوه لورګانې، هغې کله الله تعالی لورګانې ورکړي هغه پرې خفه نه شي، بیا ښه تربیت وکړي او په ښه تربیت کې چې دی بیا الله تعالی هغه ته دغه توفیق ورکړي چې په ښه طریقې سره یې غټې کړي، بیا واده کړي، واده نه پس هم دغه خبر اخلي، پوښتنې کوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ به دغه سړی ما سره په جنت کې داسې یو ځای، حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه السلام د خپل مبارک لاس منځنۍ ګوته او د شهادت ګوته د یو ځای کړلې، څنګه دغه دوه ګوتې یو ځای، دغسې به د قیامت په ورځ ما سره دغه شخص یو ځای داسې یو ماته نږدې، یعنې د الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د یو لوړ مقام ته رسیدلو دپاره اشاره کړې ده. په کومه ټولنه کې چې په لور باندې خره خفه کېږي او په زامنو خوشحالېږي، دا د هغوی ډېره کم علمي ده، جهالت دی، ناپوهي ده. زه په خپله د یو پلار په صفت باندې وینم چې زما لورګانې هم شته، زامن مې شته. نو چې کله د خپل وظیفې نه کور ته راشم، زما وړې وړې لورګانې چې په کوم طریقې سره ماته هر کړی کوي، څومره خوشحالېږي، څومره مینه محبت ماته ښکاره کوي، نو دومره زما زامن نه کوي، زامن بې پروايي. او همدغه لورګانې چې دا د مینې، محبت او د ترحم سمبول ورته ویل کېږي، نو باید په دې ټولنه کې دا پوهاوی ورکړی شي.
نسایی ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو هم دغه کورنۍ په تیره بیا د نارینه او پاک لغږیږي چې دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامتوي. نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي دا چې یو شمېر ښځو سره د لور په زیږولو بد چلند کېږي، بیا یې لور هم د دې لپاره چې ولې جلې نړۍ ته راغلي په بېلابېلو ډولونو ځورول کېږي. ځینې میندې هم نه غواړي چې لور ولري.
تقریبا 95% ښځې نه غواړي چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غواړي. حتی داسې مریضان هم شته چې وایي د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته زما پیوسته، ما وایي د دې لپاره که نجلۍ بیا ما نه راولي ډاکټر ته دوا راباندې نه اخلي، کور کې راته ښه خواړه نه راکوي، یعنی میړه یم هغسې چې برخورد چې د ښځې په نس کې نارینه ماشومې برخورد یو ډول، چې نجلۍ ماشومې په خېټه کې بیا برخورد بل رقمي. نو دا امیدواره ښځه بیچاره حتی نه غواړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته خپل پایوازانو ته ووایي، چې د رواني له نظره، عصبي له نظره څومره دا ښځه تر فشار لاندې تر څو چې ماشوم پیدا کېږي. حتی هغه ښځې چې نجلۍ ماشوم پیدا کېږي له ډېره تشویشه، حتی بعد د ولادت نه خونریزیګانې ورته پیدا کېږي او فشارونه یې جیګ ځي، چې دا ډېر دوی ته حتی حیاتي تهدید هم دی.
تاسو څه فکر کوئ سره له دې چې موږ ډېر شمېر لوستي کسان هم لرو همدا کار کوي، علت بیا څه کېدلی شي؟
ډېر شاته پاتې ملک یو، او علت زه فکر کوم دا دی چې ښځې او نجونې ډېرې احتیاج محتاج دي. که دوی چیرته داسې په خپلو پښو ولاړ وای، ښه تحصیل پرې باندې وشي، ښه چې تحصیل وي نو پیسې ښه ګټي. ټول خبره په همدې باندې ده چې الکان خودکفا دي، په خپل پښو ولاړې، تحصیل هم ښه پرې باندې کېږي او ښه پیسې ګټي، مور پلار کورنۍ ته هغوی ته ښه قدر ورکول کېږي او په خپل اختیار یې. ښځه او نجلۍ بیچاره خو سرکوبه وي، پیسې هم نشي ګټلی، ښه سواد هم نه لري، نو احتیاج محتاج یې، ځکه ټول جلی نه خوښي د دې لپاره چې د بل په اختیار یې. مخصوصا د مونږ په ټولنه کې خو ښځې منجونې ډېر په خپل اختیار نه دي. هغې لپاره کورنۍ نه غواړي چې په دې لور په لارولو باندې ډېر وکړېږي، هغې لپاره څوک علاقمند نه دي. دا طبي همکاران بیچارهګانې وایي چې مونږ خپل ستونزې ګورو، نه غواړو چې مونږ نجلۍ ولرو، د دې لپاره چې مونږ ډېرې رټېدلې یو، نو کبل لور مونږ راوړو بیا به مونږ غونډې ځپیږي او مونږ غونډې به مشکلات ویني. هغې لپاره ډېر تعلیم یافته خلک هم نه غواړي حتی چې نجلۍ ولري.
بله، اوس که په دې خبرې راته وکړی چې آیا د لور په پیدا کېدلو کې مور مقصره ده؟
اصلا هم نه، اصلا هیڅ امکان نه لري. خو بیا هم د مونږ په ټولنه کې هم د سدې چې وایي
د خزه جلی راوړي نو بل واده ورته وکي، حال دا چې د الک او د انجلۍ کروموزوم چې تړل کیږي هغه نارینه تخم پورې اړه لري. د نارینه په کروموزومونو کې یو د هلک دی یو د انجلۍ ده. د ښځې په کروموزوم کې دواړه انجنوکیانې دي ښځې دي. که چیرته د نارینه هلک تخم راشي د ښځینه تخم سره شي بیل غن انجلۍ ده یو ځای شي هلک راځي. که چیرته هغه ایکس کروموزوم چې د انجلۍ جنسیت تعینوي د ښځې د ایکس سره یو ځای شي بیا انجلۍ راځي. خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري یو د انجلۍ لري، نو دا بیخي تړاو لري د نارینه په تخم باندې چې د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي که د ایکس کروموزوم راشي جلۍ به راوړي. دغه قناعت ورکول نارینه ته ډېره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې د هلک او د انجلۍ تړل د نارینه تخم پورې اړه لري.
په یو شمېر کلیو کې اته مېرمنې ته ویل کېږي چې انجلۍ نړۍ ته راغله نو بیا کور ته مه راځه ماشوم مه راوړه. دغسې حادثات تاسو خپله څونه لیدلي او د یوې ډاکټرې په صفات څومره خفه کړی یاستئ؟
د سیماریز مم لیدلای دا چې انګور د سلاز غزاولای غوړی ته چغوا خوریږي او خوري لاس ورته نیولای خسر چې ته خاجب زامنان زیګی چې ته بیا وریږي غوخه خوري لاس ورته نیولای دا چې ته اجازه د ډوډۍ د خوراک نه لري د دې لپاره چې ته خلورګان زیګی. د سکاسان مشته چې لور ورکر پیدا کی اچ کوړه نوري شفاخانه کې پریدي. نو دا ستراجدي قصه ډیر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي حقیقتونه دي.
تاسو مشوره به دا ډول کورنۍ او تڅوی د افغانستان په داسې شرایطو کې چې لار ریخوانه مشکلات سره ګیریو، اقتصادي مشکلات دي، امنیتی مشکلات دي، میرمنې له کار او دندې پاتې شوې، بیا چې په کور کې د لور پیدا کولو زورول کیږي، دغه کورنۍ او تاسو مشوره څه ده؟
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي، عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري معلومات خپل ټول کی او خپل سر خلاص کی چې الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاوندان پورې تړل ده. دغه باید خپل سر نه او باسي. مونږ بیا د نارینه غاړه نیولای شو چې نارینه ته هم په تاسو پورې تړل دی او جنجلۍ جنسیت تم په تاسو پورې تړل دی. نو مونږ خسي دیواله د مرجن کې ان زیګو او دې باندې باید او پیګی د اسلام له نظر مونږ الحمدلله مسلمانان یو او خس سخت دریز مسلمانان یو. مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی. نو دا ټول شاند تقسیم د الله په لاس کې دی. نو که چیرته مونږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو دې باندې دې هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري.
درنو دوستانو په خبرونه کې روخانه شو چې یو شمیر نارینه ول میرمنو سره د لور د زیګون پر سر بد چلن کوي. خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې خځې اصلا ګرمې نه دي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسي ساعت ته خره غلست. نن په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو کې می خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اوري. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دوراني عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دوراني عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دوراني عنصرونو خواص وایم. د عناصر دوراني سیستم یا پیریډیک سیستمز اف د الیمنت وای. د عناصر دوراني سیستم د عناصر د ویش خواص او دوراني قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دوراني سیستم په حق له معلوماتو ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دوراني سیستم د تاریخچه په حق له پوښتنه چې د عناصر موډرن پیریډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومیدی د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د یو سل اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شاوخوا یې طبي عناصر او باقي مندی په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي، یعنی د دې د نو مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغه نومان ښودل شوی دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د H په سمبول سره ښودل شوی دی. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون او نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی او سمبول هم په ایچ ای سره شودل کیږي. دا عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سوي دي، دا یو مایل خط کتار دی د فلزي او غیر فلزي چې دي. دا د میټلوید په نامه سره یادی چې دا په قسمه ډول سره د برېښنا جوړون تیرون کې دی. ها دا په فلزات کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې ډول سره په لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلوکونه دي چې یو د اس بلوک دی، بل د ډی بلوک دی، پی بلوک دی او اف بلوکونه. څنګه دا غو دوري جدول په بلوکي جوړښت ترتیب شوی دی. تنسولون د الکترونی جوړښت وای چې وای هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترون لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموري عنصرونو الکترونی د انرژي شکت سیوی نیول شکت یې نیولی دی چې د هغو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو پاول په تل کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره شوتل سوی دی. هیلیم چې دی هغه هم دات په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، دا سپور بتال کې تک سوی دی. وای دلته د فرعي انرژي سوی کې نه خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سوی د الکترونونو شمېر د هغه پور بتالونه کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترون او برون پنځه الکترون لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره شوتل شوی دی. چې لیتیم د یو اس 2 2 اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس 2 2 اس 2، همدارنګه د برون د یو اس 2 2 اس 2 د پی یو سره شوتل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي چې پنځه او شپږ الکترونونه له هون د قاعده سره سم د پی 2 اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغو د سپین مجموعه مثبت یو ده، ځای نیولی دی چې د الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. یو اس 2 2 اس 2 او د پی 2 چې اوربیتالونه لومړی په چې شي هم جهته شکل سره ټکر دي تاکا جهته شکل سره ټکر دي کله چې دوه بتالو نشمیر ځات شوی دي به مخالف جهته شکل هم اور بتالو نه خاني ټکی کړی دي په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستي چې په لاندې ډول سره دي الکترونی جوړش شو د شوی دي همدارنګ د نیون عنصر چې دي د ال مشبو کو شه یعنی د ال شل لري لنیون څخه ورسته عنصر سوډیم دي چې د منتل د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دي د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دي چې یو اس 2 2 اس 2 2 پیش په یو 3 اس 2 4 بیتالونه کې په دې ترتیب سره شو د سعودي
خون کې د عناصرو د درس په دوام مکتہ د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خون کې به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوي د محلولونو ځانګړتیاوي وای محلولونه یو شمېر فزیکی ځانګړتیاوي د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو ضرورت حرکت پر اړه لري چې کله کاټي ځانګړتیا په نوم یادېږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن اوسموسس اوسموټیک پرېشر د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل د محلولونو د شکل د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. اته له هغه لټې څخه لومړی خبرېدنه وایي چې ډیفیوژن خبرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو ضرورت خپل سریخ پرې دوته ډیفیوژن یا هم فائدہ نوایي د کپوتاشن پر منګنای چې په وو کې واچونه غي نو خپل عمل کولونه چې شکې انتشار کوي خبرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پر دې ته خواره مالیکولون چې کې مهي خوا ته نفس وکړي د عملیت ازموس وایي چې واره یې کوچنی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې وای هغه کوچ د ازمو عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ د مالیکولونو د نفس لامل تر کې محیط نه غلیز محیط خاطر د نیمه قابل نفس په پرده څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک دسکا په واسطه سره اندازې کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېل کی چې مطلب یې عبارت دل پی زر پی بی مسای کی چې ان زر پی 8000 پی ټی سره چې په شکل کې داسمو متر د سکا وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازا کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وای هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ټول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادېږي. د بیلګې په ډول د خورو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني نباتي حجرې له هغوی سره ایزوتانیک محلول کې کې شوتل شي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وای که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټانډرډ او له هغه سره پرتل شي محلول څخه زیات وي دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغوی سره هایپرټونیک محلولونه کې شوتل شي په دې صورت کې وای حجرې پوچي او د هغه پلازمولایزس تر سره کې چې حجرې وچه او لمنځ څخه ځي. بل به هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د غیر غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټانډرډ او لاغه سره پرتشي محلول څخه ټیک یک شته د بیلګې په ډول لوینې څخه لږوي. دا رنګ محلولونه هایپوټونیک په نامه سره یادېږي چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایزس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چې وي او لمنځ ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موجود وي. خو به بهتري نه د حجرو لپاره محیط چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په په درس کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس الی سایکلیک
مرکبات یا الی سایکلیک کمپاونډز وایو. چالی سائیکلک مرکبات ہاں کڑی سسٹمونه دی چواز د کاربن اټومونه د هلکې په جوړش کې برخه لري. دا چالکوي سسٹمونه مشبو او یو برخه غیر مشبو ده. لرکه کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مهم فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کاربل د الی سائیکلک مرکباتو په نام سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړي توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک کې هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي، چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نام سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې د کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شودن او ځانګړتیاوي دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې سی ان ایچ 2 ان دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنجیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، سایکلو پینټان، سایکلو ایکزان او همدارنګه سایکلو هیپټان او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 زولي کړي ثابت دي، چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي، چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي، چې دا ځینې فارمولې عبارت له سي ان ایچ 2 ان څخه او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینتان، سایکلو پینتان، سایکلو ایکسان، سایکلو هیپتان، سایکلو اوکتان او همدارنګه د سایکلو الکان د کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي، چې کوچنی کړي له 374 پورې د کاربن اټومونو لري، آی ډي نورمال کړي د 570 پورې د کاربن اټومونو لري، همدارنګه منځني کړي د 372 پورې د کاربن اټومونو لري، چې غټې کړي به د 12 څخه زیات کاربن اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل اضلاع مثلث په شکل ځای لري او د دې تاریخو زاویه 60 درجه ده. د سایکلو پروپان استحصاصه ډول دي. وایي فرنټ په کال 1802 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1808 میلادي کال د چستر استحصال کړ، چې دا یې مادلي عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سره ورسېږي. همدارنګه د سایکلو پروپان ځانګړتیا وایي چې سایکلو پروپان یو ګاز دی چې د شیدو ټکې درجه د سانتیګریډ دی، منفی درجه درجه د سانتیګریډ دی او د قوي بې هوشه کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاوو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دی. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي، چې دا ځینې معادلې عبارت دی. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو، چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو، چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربونونه الکینونه نومې شودنه او دغه ځانګړتیا به احتصال دي. همدارنګه ډاینونه نومې شودنه او ځانګړتیا وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي، چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري، چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي، چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CnH2n دی، چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوی گونی اړیکې د یوې گونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری د عمومي ډول د کلونو ساختماني ایزومیری هغه وخت باندې سره ځي چې د دوی دوه گونی اړیکې د کاربن د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه گونی اړیکې په یو طرف پاکې د سیټ او یا هم سیز او کمازیت ور خواته د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین لکه په دې چپلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګ نومې شوتنې د چدای په طریقه سره یې نومې شوتنو په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنجیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانی شي، بیا دا اوس زنجیر باید د هغې خوانه وشمیرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دا اوس زنجیر ته د الکانونو په څیر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي او دوه ګونی اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایکلین همدارنګ پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته د نومې شوتنې لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتلین همدارنګه د ایزوبیوتین په نمونه سره هم یادیږي، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس نه د غیر مجموع مرکباتو مهمه پکې یا الکناین ګروپي په لاندې ډول سره چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیا په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکی خواص کې خپل اړوند الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشیدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري. هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشیدو ټکي ډېر سره این سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګ د جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګ همداسې نور مرکبات دي نه ښودل شوي دي. د الکینونو استثنا دي. الکانونه د حرارتي تجزیه څخه د پروپولای څخه څنګه لاسته راځي؟ یو پرسنل کې کوچنی الکین د قانون د تجزیه څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپلیټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګ د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګ ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه ګونی اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي. کومولیټي ډبل بونډ سي کنجکټ چې فارمولي عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګونی اړیکې د کاربون همدارنګ دوه ګونی اړیکې د کاربون سي اچ 2 او سره همدار کنجکټي ډبل بونډ سي همدارنګ ایزولیټي ډبل بونډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلای شو. همدارنګه نو میشودنه د ډاینونو یو ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي. په یو مرکب کې د دوارو دوه ګونو اړیکو موخه د کاربن اټومو د شمیر له مخې تعینې جوړ د مرکب د نوم ته مخې لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي. یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټال، یو درې بیوټیټاین دی، دوه درې ډای میټال، یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دی. همدارنګه چې نومې شوتن او ځانګړتیا وی نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیکسټاین او یو څلور پینټیټاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه لولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د ننني درس په دوام د الکینونو درس واوري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو هله د چې درسي ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړي وي په همدې هله نن نه درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر راتلونکو خبرونې مو الله ملشه.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.